خبر شوی لاغروسته دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې چې د جګړې کولو توان نه لري.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د ونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانۍ د شهیدانو په حق له معلومات درکوو، کوم چې په کال 1913 د اپریل په 23 د انګریز پوځ د لاسا په ناترسو ډزو کې وژل شوي وو، او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شمېره څه باندې 200. هره اونۍ دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي، او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه غزی ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې
اردونکو دا خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو، خو تکنیکی ستونزې له وجې موږ ونه کړی شو چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو او دغه رنګې د کورنۍ ورځپاڼو مقالې وړاندې کړو. نو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څر اغېستي ریاض رابی اکرم خان ته وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کولو لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغوی خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي، باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخري کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالي کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس به دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې دا دریم سر کموالی راغلی دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملې نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولې شي. بل پلو ل دوبی خبریدونکو د نېشنل اوپینین ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک پاړه یو مقاله خبره کړې ده. د دوه مقالو غټ کې په دې رپورت کې دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د له منځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غځېدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقاله کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای بروعک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه نا امیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
تاسو ته احمد تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی دې د ترګرۍ په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالې غټې برخې له فرخنده صدرو.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوس وارد ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکول کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شویلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې آی اس آی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
دا پرخند است چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله. او اوس اهم ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خواني د شهیدانو پاکلا معلومات درکوو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په 28مه د انګریز پوځ د لاسا په ډزو کې وژل شوی وو، او د یوې څېړنې لمخې د دغه مړو شوو کسانو شمیره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي، نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارنوتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی، کم چی دا دیرویشتم اپریل 1913 دا هاگا شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و. ویلی کی گی چی پیخور که دا انگریز سرکار خلاف لنبه سیاسی مبارزا هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخ که دا خدای خدمتگارو سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی، او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي.
د
دا پیښور ښار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد ښار دی چې خوښه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړاو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسهخانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسهخانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسهخانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به قافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسهخانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسهخانه بازار شو.
دا کیسهخانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پرامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پی وشوې او د ډاکټر وقار علي شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسهخانه بازار پیښه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخدانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوې وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغونډ شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 اتیا دي.
The ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخمې شو، په هغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی رالو، د تقریر وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنګ ته. بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده
د دغه ظلم او زبردستی په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چې زبرداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر یې ویر کو د ټاسو کوم لومبې پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفلس په نوم باندې وو، هلته چې وو چې ډزې کوي هغه انکاري شو. بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو، د هغې د پسته 111 انفنټری چې کوم یارک شایر والا کنګ یارک شایر والا وو هغه راوستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوتی او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي. خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دا همدزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کې دي، هغه یې موشتې وو. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان و چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي، هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا یې 3-4 کاله ریګرس امپریزنمنټ کې کېدې به مشکت ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د 23 اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو د وچې میوې دکان یو اشک شا نومېدو. هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي، کوم ځای کې چې په یو ځای باندې وو، دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کې مضمونه پکې وشو، دغه وشو نو چې یاره دا چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً هغه هم گرفتار کړو، رایې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو. هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل پې وران کړو، تصویرونه وویستو، بیا نور خو فوجیان ولاړ خو هغه دغه سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي. خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکړل شو، او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی. په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم وو. څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي، او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې، او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي، او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړو. امن غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاته کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مړه.
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خويندې او میندې نور نه غواړي چې مرته بیگنا ځمنو خاطه بوتونه ته کینی. ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
کاږي. ور وخت وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې، او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل، او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واورئ.